اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به دو برنامه هفتگی اختصاص یافته. نخست برنامه ترینگل که به مسئله روابط میان افغانستان و پاکستان پرداخته و به دنبال آن مهمان آزادی را داریم. اما نخست چند خبر مهم. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که بسیاری از کانتینرهای گیرمانده اموال تاجران افغان در بندر کراچی پاکستان در حال ورود به افغانستانند. خانجان الکوزه یکی از مسئولان این اتاق به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
درینیم در کانتینر شاوخاوی
تقریباً 3500 کانتینر بارگیری شدند و اکثر این کانتینرها در حال رسیدن به افغانستانند. صرف 400 کانتینر که در آن مواد ممنوعه موجودند و در لیست منفی پاکستان شاملند، سرنوشت آنها هنوز مشخص نیست.
پیش از این عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان به رادیو آزادی گفته بود که کانتینرهای باقی مانده در بندر کراچی به 420 کانتینر می رسد و به گفته او گفتگوها درباره راهی آنها ادامه دارد. جلیل عباس جیلانی وزیر امور خارجه حکومت موقت پاکستان با لسلی اسکانلون کمیشنر عالی کانادا در اسلام آباد در باره اسکان مجدد پناهجویان افغان در کانادا و تسهیل این پروسه توسط پاکستان گفتگو کردند. وزارت خارجه پاکستان در شبکه اکس نوشته است که این دو مقام دیروز دیدار کردند. در ادامه انتقال پناهجویان افغان از پاکستان به کانادا، 339 شهروند افغان به روز چهارشنبه به کانادا رسیدند. کانادا گفته است که این افغان ها در یک پروژه چارتر به آن کشور منتقل شدند. مقام های طالبان کار اجرای پروژه انتقال لاین برق 500 ولت را به روز پنجشنبه افتتاح کردند. در مراسم افتتاح این پروژه ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان و برخی دیگر از مقامهای آنها اشتراک کرده بودند. وزارت انرژی و آب طالبان در شبکه اکس خود نوشته که این لاین برق 500 ولت از شهر شبرغان ولایت جوزجان تا دشت خواجه الوان ولایت بغلان و از آنجا تا ارغنده کابل تمدید خواهد شد. مارتین وندراشی، رئیس پلیس شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، و ویترا کوشان، وزیر داخله، شام روز پنجشنبه گفتند که در تیراندازی در یک پوانتون در شهر پراگ 14 تن کشته شدند. آنها این رویداد را یک تراژدی عمیق خوانده که به گفته ایشان پیامدهای زیاد خواهد داشت. پلیس قبلا گفته بود که دست کم 15 تن کشته شدند، اما واندراشیک سپس گفت که شمار کشته شدگان به 14 تن میرسند. با گفته ای وی 25 تن دیگر زخمی شدند و وضعیت 10 تن آنها وخیم گزارش شده است. و سازمان ملل متحد به روز پنجشنبه اعلام کرد که تا به 300 هزار نفر بر اثر درگیری بین اردوی سودان و گروه شبه نظامیان مجبور به ترک ولایت جزیره شدند. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر تا 6 شم میشنوید. حالا دو برنامه هفتگی تقدیمتان میگردد. با ما باشید.
خبرونه تشرغلی د کابل او اسلام آباد دوستی په کوم لور روانه ده؟ په دې ترس کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشران تر دې بریده د افغانستان په دوستۍ تورن شوي دي چې په اسلام آباد کې د ځینو په باور د پاکستان لپاره په خطر بدل شوي دي. پر دې مسلې دلته شغیر شو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهر بلوچ د دسمبر په 14مه په خپله اونیزه غونډه کې په اسلام آباد کې وویل کابل دی د ډیره اسماعیل خان په برید کې کړل کسان ور وسپاري. د خیبر پښتونخوا په داربند سیمه کې د دسمبر په 12مه د پاوز په یو مرکز د موټر بم په برید کې لشتر لشه دروشت پاکستانی پوځیان وشل شول او پولیسکونو نور ژوبل شول. تر دې حملې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو شارج دفیر ورو غشت او اعتراض ورته وړاندې کړ. د دې برید مسؤلیت تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې منلی. اسلام آباد وایي چې دا ډله د ټي ټي پي مربوط ده چې مشران یې په کابل کې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې د ډاربین د برید شواهد دي دوی ته وسپاري چې تحقیقات وکړي. بل لور ته پاکستان د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د ډسمبر په 4مه په چمن ښار کې هغه مهال ونیو چې دی د پښتنو له پرلته تربت ته روان و چې د بلوڅانو په پرلت کې ګډون وکړي. پښتین تورن شوی چې ساتونکو یې پر پولیسو ډزې کړې او یو پولیس یې په موټر وهلی. په دې اړه دلته بحث لرو. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، هغه تکرار غوښتنه چې تاسو کولی شئ چې دا بحث په یوټیوب کې وګورئ، سبسکرایب یې کړئ او په فیسبوک کې تاسو کولی شئ چې خپل تبصره را سره شریکه کړئ. را بشم د خپرونې میلمنو ته. د پانتون استاد اسحاق اتمر د اسکایپ له لارې په خپرونې کې را سره دی. اتمر صاحب ښه راغلئ. او دلته زما همکار اسرار عالم مومند د مشال رادیو همکار را سره دی. اتمر صاحب، که لومړی تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې د اسلام آباد او د کابل تورونه ډېر زیات شوي نه دي او سخته شوي نه دي؟
په یقین سره چې په دغو تیرو میاشتو کې دغه بلندیم د پاکستان او د طالبانو ترمنځ روان دی. او طالبان خو همیشه دا خبره کړې چې د پاکستان د امنیت ساتنه زمون وظیفه نه ده، هغوی د خپله د خپل د امنیت څارنه وکړي. او ځکه چې دا افغانستان کې نه ده، د افغانستان نه بهر دی. او متاسفانه چې څلوېښت کاله افغانستان په همدغسې یو جګړه کې چې هغه په بل هېواد کې و، د هغې ځینه تجهیزو تمویلو راستول کېدل، دغه دواړه ګاونډي په دې ونه توانېدل چې دوی په مشترکه توګه د دغه مشکلاتو ستونزو په مقابل کې یو جدي اقدام وکړي. ګرچې د افغانستان او د پاکستان روابط د پاکستان د ایجاد ځینې دي، یعنې د پاکستان د جوړېدو ځینې ښه روابط نه وو. ګرچې دوی دواړه یعنې هغسې هېوادونه دي چې ډېر قومي جوړښتونه سره یو شانت لري، ژبه یو شانت لري، مذهب او دین د دوی یو شانت دی، لیکن متاسفانه چې دغه کار نه دی شوی. یوازې د داود خان په وخت کې چې زما یادېږي، دغه روابط تر یو حده پورې عادي شول. او په هغه وخت کې داود خان پاکستان ته سفر کېده، ذوالفقار علي بوټو کابل ته سفر کو، دغه ډېر نږدې و چې دغه روابط ډېر عادي. متاسفانه پاکستان کې هغه تغییرات راغلل، د جنرال ضیاء الحق کودتا و د ذوالفقار علي بوټو بندي کېدل، بیا په افغانستان کې انقلابونه راغلل. تر دې ننه پورې دغسې یو معقول فکر په افغانستان کې نه دی پیدا شوی چې دا ستونزه د خپل امچا سره په یو شکل حل کړي چې هغه د دواړو خواو د قناعت وړي. په دې کې دواړه لورې ځان ته حق په جانب وایي. او اوس خو بیا خبره دا ده چې پاکستان دا ادا کوي چې دغه ټي ټي پي په افغانستان کې دی، خو دې نه سړی امکان نشي کولی چې امکان لري د ټي ټي پي ځینې مشران په افغانستان کې وي. لیکن د افغانستان حکومت دا وعده کړی او ادا لري چې د دې ځینه به هېڅ هېواد ته تهدید نه وي. زه داسې فکر کوم چې اول خو پاکستان سرحد باندې اغزن تار غځولی دی، په پاسپورټ هم خلک په ډېر سختیو باندې تېرېږي. بل دا خبره ده چې پاکستان خپله یو منظم فوج لري، پولیس لري، استخبارات لري، کشف لري. دوی دې باید خپله دغه شیان یا دغه مسایل خپله دنه حل کړي، او که دغسې کوم شواهد دوی لري یا دوی په لاس لري، دا دې د ډیپلوماتیکو مجراو د لارې نه افغانانو سره
مننه اتمر صاحب
مینځ کېږي.
مننه. په همدې برخه کې بل مومن صاحب نه واورو. مومن صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي، دا ویاندې هم دا خبرې کړې دي چې دوی او طالبانو هم ویلي دي چې شواهد دراوس پرې ده د وروستي برید په تړاو باندې. مخکې تر دې چې په پاوز باندې کوم بریدونه شوي دي، دوی ورته خبرې کړې دي. مشال راډیو کې څه نوی خبر لري چې اسلام آباد څه سپارلې دي طالبانو ته؟
نه نه، د دسمبر په 14مه چې د بهرنیو چارو وزارت ویاند را زوره بلوچ هغې خبرې غونډه کوله، دا هغه کې هغه همدغه ویل چې منګه یو وار بیا دا خبره تکرارو د چې افغان حکومت ته چې کم عاملین دي هغه اونیسی واغ دي پاکستان ته ورسپاري، دغه پیښه د دربند چې کم پیښه د رسمل خان دغه چې کم عاملین دي په افغانستان کې دي هغه دوی ته ورسپاري، او دغه غوښتنه دوی بیا تکرار کړه، او د دې سره دوی دا خبره هم وکړه چې افغانستان دي داسې اقدامات وکړي چې په راتلونکي کې د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد ونه کارول شي. خو اتمر صاحب کوم لور ته اشاره وکړه، او دغسې د دې نه مخکې دا خبره د افغانستان سرپرست د بهرنیو چارو وزیر هم کړې وه، امیر خان متقی، چې دا کوم بریدونه چې کیږي په پاکستان کې نو دا د پاکستان د افغانستان د پولې نه 400 یا 500 کیلومتره لرې کیږي په پاکستان دننه. نو د پاکستان خو قوي پوز دی، ذبیح الله مجاهد هم وروستۍ کې دغه خبرې کړې دي. نو پاکستان خو قوي پوز دی، نو هغه د دې مخه ولې نیسي؟ دغسې طریقه طالبان پاکستان په خپله هم ویلي دي چې موږ په پاکستان کې شتون لرو، هم دغه ځای نه بریدونه کوو. هغوی هم دغه خبره کړې ده، دغسې چې پاکستان کې کوم کارپوهان دي هغوی هم دغه خبره کوي چې کوم نیوټرل دي، هغوی هم دغه خبره کوي چې پاکستان ته پکار دي چې خپله د خپل امنیت ذمواري پورته کړي او دغه خپل امنیت پر ځای کړي. خو بیا چې د پاکستان چې کوم چارواکي دي، نگران حکومت او د بیگا د سینټ کې چې کوم د قائمه کمیټې د دفاع قائمه کمیټې مشر دی مشاهد حسین سید، نو هغه هم دغه خبره کوله چې اوس د پاکستان د پوز مشر په امریکا کې دی، نو کېدای شي هغه افغانستان سره په اړه باندې هم په هغه کې خبرې وشي. او څنګه چې ستاسو خیالي چې د امریکا د پوز مشر هم چې کوم خبرې کړې دي، نو هغه کې دوی ویلي چې موږ کېدای شي په دفاعي همکاري باندې هم دفاعي همکاري په امکانات باندې هم خبرې وشي یا شوي دي. دغه سي بیا د بلوچستان چې کوم د نگران د اطلاعاتو وزیر د جان محمد سگزی او بخی جان سگزی، هغه هم دغه خبره کړې ده چې باید منګه انتقامي کاروایی وکړو، انتقامي بریدونه وکړو. که څه هم هغه اوس دغه خپل ټویټ هغه ډیلیټ کړی دی،
همدغه ویل عجیبه خبره نه ده د ټویټ وکړو چې امریکا ته باډي ورکو چې ډرون الوتکه دلته وي، او لدی صاحب د په وینا د سگزی په وینا په افغانستان کې بریدونه کوي، به څو ساعت وروسته خپل ټویټونه بیرته لري،
ټویټونه هم ډیلیټ کړو.
سوې پاکستاني رسنۍ سوې چې علت یې څه ده؟
نو پاکستانی رسنۍ خو ما څنګه تاسو ویل چې د دفاع چې کومه کمیټې ده د سېنېټر دغه مشر مشاهد حسین هم بیګا دا خبر ورکړه چې کېدې شي امریکای سره په استخباراتي همکاري باندې، امریکای سره د پوځي همکاري باندې خبري وشي، او دغه لورته هم په اشاره باندې ویل کېدې شي چې هغه د مثال ورکو چې مخکې پاکستان په دې امریکای تورنو چې منګه د افغان طالبانو خلاف جګړه کو او پاکستان افغان طالبانو ته خپل هواد ځای ورکړي، ناغه ول وس منګه د امریکای یو دریز دی، منګه هم وایو چې افغانستان په دغه سیمه کې د ترګری سبب کیږي، او امریکای سره هم دغه غم دی، ناغه و چې کېدې شي چې په لومبي ځل باندې یا ډیر وخت پس زمنګ د امریکای دریز یو شي، او دغه مسله چې کومه راته راغره هغه په شریکه باندې منګه هندل کو، دا غوی هم اوس دی لورته خبرې کوي.
اتمر صاحب، د ترهګری په ځای جګړه په تیرو 12 سیزو کې د امریکا بي پيلوټ الوتکو په وزیرستان کې، شمالي او جنوبي وزیرستان کې ډېر حمله وکړي او دوامدار حمله وکړي، بیا پاکستان په ټول تا عملیات شروع کړل چې په لکونو خلک بي ځای شول، ډېر ځان امور واوښته، د پښتون ژغورنې غورځنګ هم په حقیقت کې له همدې حمله وروسته سر راپورته کړ چې په دې برخه کې بیا وروسته یو څه وضاحت له تاسو وغواړو. هغه وخت نتیجه ورنه کړه، اوس څه فکر کوي چې آیا دغه رقم عملیات او دغه رقم هڅې به نتیجه ورکړي که چیرته وشي؟
زه فکر نه کوم، ځکه اصلي علت په وزیرستان کې هم چې کوم دغه ترهګر